کرنتیانو ته د پولوس رسول لومړی لیک لومړی فصل. دا لیک د پولوس لخوا دی چې د خدای د ارادې له مخې ورته بلنه ورکړل شوه چې د عیسی مسیح رسول وي، او همدارنګه زموږ د ورور سوستینیس لخوا نه د خدای کلیسا ته چې په کرنتوس کې ده، یعنی هغو خلکو ته چې د عیسی مسیح په نوم سپېڅلي شوي دي، او د خدای لخوا ورته بلنه ورکړل شوې ده چې د هغه سپېڅلي خلک اوسي، او هغو ټولو ته چې په هر ځای کې د عیسی مسیح نوم چې د هغوی او زموږ څښتن دی یادوي. زموږ د پلار خدای او څښتن عیسی مسیح فضل او سلامتی دی وي په تاسو باندې. شکرګزاري. زه تل د هغه فضل په خاطر چې خدای د عیسی مسیح په وسیله په تاسو باندې وکړ شکر وباسم، ځکه چې د مسیح په وسیله خدای تاسو په هر لحاظ او په هر ډول خبرو اترو او پوهه کې شتمن کړی یی. له دې امله د مسیح په هکله زموږ شاهدي په تاسو کې ثابته شوه، په داسې حال کې چې تاسو زموږ د څښتن عیسی مسیح بیرته راتللو ته سترګې په لاره یی، نو تاسو سره د روحاني نعمتونو هیڅ کمی نشته. خدای به تاسې تر آخره پورې ټینګ وساتي تر څو زموږ د څښتن عیسی مسیح د راتللو په ورځ بې عیبه اوسئ. خدای په خپله وعده وفادار دی. هغه تاسو رابللی یی چې د هغه د زوی یعنی زموږ د څښتن عیسی مسیح سره شراکت ولرئ. په کلیسا کې باید بې اتفاقي نه وي. ای خویندو او ورونو، زموږ د څښتن عیسی مسیح په نوم ستاسو نه غوښتنه کوم، څه چې وایئ په هغو کې سره جوړ راشئ، او ستاسو په منځ کې دي بې اتفاقي نه وي، بلکې په یو فکر او یو مقصد یو د بله سره یووالی ولرئ. ځکه چې ای خویندو او ورونو، د خلوی خور د کورنۍ ځینو خلکو ما ته خبر راکړ چې ستاسو په منځ کې شخړې روانې دي. زما مقصد دا دی چې ستاسو څخه یو وایي زه د پولوس پیروي کوم، او بل وایي زه د اپولوس پیروي کوم، او بل وایي زه د پتروس پیروي کوم، او بل وایي زه د مسیح پیروي کوم. آیا مسیح په ډلو باندې وویشل شو؟ آیا پولوس ستاسو دپاره په صلیب باندې ځوړند کړای شو؟ آیا تاسو د پولوس په نوم د تعمید غسل اخیستی دی؟ زه د خدای شکر کوم چې پرته له کرسپوس او گایوس نه ما په تاسو کې بل چاته د تعمید غسل نه دی ورکړی. نو بیا هیڅوک نشي کولی ووایي چې تاسو زما د شاګردانو په توګه د تعمید غسل اخیستی دی. هو، ما د استفان کورنۍ ته هم د تعمید غسل ورکړی دی، خو نور زما په یاد نه دی چې بل چاته به مې د تعمید غسل ورکړی وي، ځکه چې مسیح زه د دې دپاره نه یم رالیږلی چې د تعمید غسل ورکړم، بلکې د دې دپاره یې رالیږلی یم چې زیری ورسوم، او دا نه چې زه په انساني حکمت سره خبرې وکړم، هسې نه چې د مسیح د صلیب قدرت بې اثره شي. مسیح د خدای قدرت او حکمت دی. د صلیب پیغام د هغو خلکو دپاره چې تباه کېدونکي دي بې معنا دی، خو زموږ دپاره چې خلاصون مومو دا د خدای قدرت دی، ځکه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي زه به د حکیمانو حکمت له منځه یوسم او د هوښیارانو پوهه به باطله کړم. نو هغه حکیم چیرته دی؟ هغه عالم چیرته دی؟ یا د دې نړۍ تکړه بحث کوونکی چیرته دی؟ آیا خدای نه دی ویلي چې د دې نړۍ حکمت بې معنا دی؟ ځکه چې خدای د خپل حکمت له مخې دا پریکړه کړې ده چې د نړۍ خلک ونه شي کولی چې په خپل حکمت سره هغه وپیژني، بلکې د هغه خوښه وه چې یوازې هغو خلکو ته خلاصون ورکړي چې په هغه بې معنا پیغام باندې ایمان لري چې موږ یې واس کوو، ځکه چې یهودیان معجزې غواړي او یونانیان د حکمت په لټه کې دي. خو کله چې موږ د صلیب شوي مسیح په هکله واس کوو، یهودیان خفه کیږي او د غیر یهودیانو دپاره بې معنا دی. خو کوم کسان چې خدای ورته بلنه ورکړې ده، که هغه یهودیان دي یا یونانیان، د دواړو دپاره مسیح د خدای قدرت او د خدای حکمت دی، ځکه هغه څه چې د خدای په هکله کمکلي ګڼل کیږي هغه د انسان د حکمت نه ډیر اوچت دی، او هغه څه چې خلک یې د خدای کمزوري ګڼي هغه د انسان د قدرت نه ډیر زورور دی. ای خویندو او ورونو، په یاد ولرئ مخکې له دې چې خدای تاسو ته بلنه درکړي تاسو څه ډول خلک وئ. د دې نړۍ د معیارونو له مخې په تاسو کې ډیر خلک نه ډیر هوښیار وو، نه زورور، او نه د کوم لوړ مقام خاوندان وو، خو خدای هغه شان غوره کړل چې د دنیا خلک یې بې معنا ګڼي تر څو هوښیاران وشرموي او هغه شان یې غوره کړل چې د دنیا خلک یې کمزوري ګڼي تر څو زورور خلک وشرموي. خدای هغه شان غوره کړل چې د نړۍ خلک یې کمزوري، سپک او حتی هغه په هیڅ حسابوي، تر څو هغه شان باطل کړي چې د انسان په فکر مهم دي، تر څو هیڅ انسان د خدای په حضور کې په خپل ځان ویاړ ونه کړي. خدای تاسو د مسیح سره یو کړئ، هغه یې زموږ دپاره حکمت وګرځاوه. د هغه په وسیله موږ د خدای په وړاندې عادل وګڼل شولو، موږ یې پاک او سپېڅلي کړو او د ګناه نه یې خلاص کړو. نو لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي، که څوک وغواړي چې ویاړ وکړي نو په څښتن باندې دي ویاړ وکړي.